په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیم ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اوري چې آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی وو او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه د زمري اسد 22 د اګست میاشتې 14 پیل خبرونه کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشي کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نه وي منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلام مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوې دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته ویل چې له امریکایي پلاوي سره خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي او د اګست په 12 پای ته ورسېدي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریز نن سه شنبې ازادي راډیو ته ویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایي شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا 1000 حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسیز موږ غله ازادي راډیو څخه اوري او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبريال نوشین جعفری خوشی کړي چې له سوره زراحسي په ناڅرګند تورونو باندې ده. د خبريالانو د ژغورلو کمیټې د راپور لمخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اگست په 3 نیټه توقيف سو او یو نامعلومه ځای ته یوړل سو. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوی و کله چې د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشري کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت ته قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان شوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیات خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو تر څنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوې ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو او یا نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړي.
څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ورته ځي.
آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان شوی اور بند کړی وو؟ د پوځي چارو شنن کوي وایي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اور بند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوې. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوه مالیه لوړه کړې.
نو امید ده چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغه سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پرسته.
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. 219 پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوي دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اور بند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لوی امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ورته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېمه ورځ تر دې مهاله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرام وو. په دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیان مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لري پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لوري نه اعلان شوی اور بند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رښتیا هم په ډیر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر سلرم او پنځم ورځ میلی په میله کې مختلف کنسرتونه، مختلفې سرگرمۍ د هلمند د ټولو ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالی څخه ټول ځوانان راغلي وو او وربند داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا من اختر راولي موږ خوشحاله یو، خوشحاله یو، ښه امنیت هم نیول سوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کوم امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسله والو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي، د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لوري د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې یې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو له مخې د دښمن پلانونه شنډ شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې، خو د اختر په لومړیو دوو ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو 18 تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لوري دی پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباری عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري
دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوی او کتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول. یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا ښه نیت څرګندوي. او دوهم هم لکه تاسو چې اشاره وکړله دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي دا هم د ښه نیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مارت وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
اره صاحب څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي، زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که ووایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو له خوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري د دې ته چې ښه نتایج ولري.
د امنیتي چارو شنونکی عبدالباری عارض و چې ویلې وسلوالو طالبانو د لوی اختر په دریو ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند له مخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړي. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوه ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشي ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلته د اسداباد اړوند دمکلی خور کې تالونه او زنګوګانې لګول شوي او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوښي لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې خوښ دي چې د اختر درې ورځې له کومې بدې پېښې په امن او خوښۍ کې تېرې کړي، نو ځکه خو خوښي پاتړونه لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنی اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نورو اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بلکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و، ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلامآباد ښار ته همدغه نورو ځایونو ته میلو ځایونو ته راوتي دي او اختر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی در داد ورده و دور اخترون جمعه گتل آقه که از زینی چاوزین بکی دلی بلز بکی خدای دینور هم دغت جنگ تغر تور کلم
دوی په جنگ کې لخکیل خوا و غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښانه راتلونکي لپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلق دا امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر 1500 زیات کسان مړه شوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په دریو ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي. ناجي سپې د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل له مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستر ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله.
پسه ملال کړی هغه خلکو ته مور کول چې دی کیسه غوښې هم میده کوله چې نه پوهېږم چې څه شي له مانه پیدا شو. زړه بدوالی مې و، لرزه راباندې زیاته راتله او تبه وه شدیده.
ډاکټران وایي د حسنا روغتیایي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداري لري نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوې.
هیچ نفهمیدیم. امید از دین عروس حمله سر شو آمد، وضعیتش خوب نبود. از دین عروس که یک ذره خوب است، منتها همی گروپ خونش که بالا بره انشاءالله صحت میافه.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې راهیسې تر دې دمه یوازې په کابل او هرات ولایتونو کې د کانګو وژونکي ناروغۍ 296 پیښې ثبت شوي چې له دې ډلې 2 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول مشر شاولي معروفي د سېشنبې په ورځ وویل چې دوی د نورو ولایتونو څخه په دې ناروغۍ اخته کسانو شمېرې په لاس کې نه لري.
ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 25 کسان وقتی اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي، اما بایوتي د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو نه راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد، تبه، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبۍ په راپور کې مو اوریدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکې ناروغۍ څه کم 300 پېښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه دوه برابره زیاته کړې او تر څنګ یې په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دا په اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو دوه چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس شپږ سوه درو تازہ میوہ شہید چھ پٹیر لش مصارف چھپر ڈیر سے
بلخوا د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو دوه چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چارې باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیښ کړي.
خپل محصول چې دی په زمونږ په میوو باندې هغه دوه چنده کړې دي. دغه یو موضوع د زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره په تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زموږ میوجات ټول پر رسیدو دي. کانګور دي، خټکی دي، همدارنګ زردالو دي، انار دي، دا را رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغه سې زموږ بزګر تاواني کیږي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زموږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زموږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشي توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګریزو اموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله یې د سوداګرو مالونه د پیکینګ له اړخه زیان ویني.
ګونیو کې اچول کېږي د کم پروسیسنګ او بیکینګ چې سوې دي د هغه ګرد د وګې په ګمره کې پاتې کېږي او مال د ډیلی او د بومبئی او د سانور مارکیټو ته په ګونیو کې صادرېږي.
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي.
په دغه باره کې موږ د هندوستان د حکومت سره موږ د بهرنیو چارو د ریاست او بهرنیو چارو د وزارت سره موږ یو ګډ اتاق د افغانستان او د پاکستان په کابل کې لرو. د پاکستان مشکل مو هغه ته طلب کړی او د هندوستان هغې نو زموږ دا کونسلګري ته کابل کې زموږ اتاق تجارت بهرنیو چارو
بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسولین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پوري د ډاډمنی سوداګری په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري. یو د هندستان نشته کنه، عمان پکې دی، دوبای پکې جبل علی دی او چین هم موږ کوای شو کنه شپمنټ ورته ورکړو. پر یو هفته کې دوه ورځ موږ شپمنټ لرو کنه. په نواشوا ممبئی کې شپمنټ لرو، لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو، پنځلس ورځې کې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبل علی نه راځي چابهار ته.
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمنی ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه شوې ده. جرمنی د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و، او له دغه تړونه د واشنګټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 95 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالاتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغرا جرمنی ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 103 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمنی د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمنی کمپنۍ دې ته اړ کړی شوي چې په ایران او متحدو ایالاتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي، او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي، د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرله تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي، او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال لمې میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي، او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسه او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري، او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړی چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي، او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بللی دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنه کړی شي چې خپل تیل وپلوري، نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازې له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼوردون کوی سیمیسون راستولې دي. جعفری لیکي د قطر د خبرو د هوکړلي کاوازه وه، او نتیجه معلومه نه سوه. حکمت امس له هلمند اول د اختر پر مهال قراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و. اتل زابله د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنۍ اوربند وکړي، او له خپلو ورونو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنلی کی ک په افغانستان کې سول را نیسی، افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سی. او قسم زوک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کم شوی ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ ستاسو په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله خوش په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بنده کړي. بیا هم ما له طرفه ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپل اختر مبارکي وایم. او پیغام پرېږدم حبیبالله صاحب ته پیغام پرېښودو والله ملت سره دی. طالبان شپه اختر کې ښه چلانو وکړي، شکه چې تا ورسره کولی وربند به دې ورسره کړی، شکه تا کولی سوله به دې کړی. ته بیا اوس هم شته به چیش کې خپل وینو د لاس سره دي په فرا کې دي څو نفر شهیدانو زخمیان کو په حسابسیه کې په کابل کې دي. د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم توازه شو تر کوم شو خو هغه اوسي وربند کړی وای. عمران خان خبرې دي او کارونه دي لا پانانو سره کې خدای دې ہدایت کړی نور څه درته وایي. سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب زده ورسره خبر کوم، او د نړۍ ټول مسلمانانو ته
د نیکمر لوی اختر مبارکی وایم، خاص کر افغانانو ته. الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي، او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو، الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي، چې آینده اخترونه په سوله کې ولمانځو. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له ملالې بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری راخوشي کړي، او د قرغیزستان چارواکو د پخواني ولسمشر الماس بیک اتمبایف په نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. د اروزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین، مدني فعالان او قومي مخبره وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دي را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین، مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري، د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وویل.
مشهور کسان چې دي دغه د جامین الله په نامه باندې چې دي، هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیاد کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی، دا مستقیما د چارچینو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل لخون و، ملا دادیالا و، داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې په چارچینو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودې، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخون سره ولاړ و، د هغه تر څنګ یې جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچینو ولسوالۍ کې دی، او د ده سره به شاید نور لوړ پورې چارواکي می. خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دی، په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر مساکلا پورې سته.
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامن ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ شو، تر یو او یا هم دو کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچینو خلک ډېر متنفر و، کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال احمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچینو کې، هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضي کسان سهوې وسولې چې بعضي شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټر سکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبان وه، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچینو خلک د حکومت سره تر ننه پورې هم د هغه تضادي حالت.
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچینو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران ژوند کوي، بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. خو سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران چارچینو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی او مدني فعال جاوید خپلواک
هغه دی هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسیږي. منطقې خلک هم ورسره ولاړ دي، ځکه داسې طبیعي هغه منطقې خلک دوی د منطقې خلک دي، بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقې څخه لري.
یوازنی علت هم په نظامي سکتور کې فساد دی، ځکه زموږ سره ډېر ښه ښکاره ثبوتونه د دې شته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل کاستی. حال دا چې دلته یو کماندان غلی او کور ته به خلک ورکله، یو کس ته چې ورور را پیسې راکړه، دونه پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د کماندان په صفت لېږم. په ساعت دې لامل سو چې موږ ته د څلور کالو راهیسې اوس په دوه یا درې کیلومتر کې زموږ کمربند دی، یعنې پرمختګ نه لرو، اصلاح سره وړنه نه لرو.
دا اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم منی چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د اورزګان ولایت په چرچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي، نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولای او له منځه یې نسي وړی.
تعداد زیاد رهبری طالبا در گذشته ها هم از ولایت اورزګان بودن، البته فعلا هم تعداد اکثریت شامل برادر است و در سابق ملا تاویلا ملا فاضل بودن. بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت اورزګان بودن. اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردن، فعلا هم در نقش اساسی به دست زمین ها هست. شش نفر از رهبری طالبا در او ساحه موجود هستند، سه نفر همونجا نامزاد شدند، بسیار نامزاد شدند، عروسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته، بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در خواب فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه، ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چارچینو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چارچینو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلیز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی، نورو ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچه مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جنو مبارک شه، اختر د جنو مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ می ومنئ په دې هیله چې خوشاله شي بیا ولرئ. نن په دې خپرونه کې د ښځو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې ښځې د ښکلو جامو او ښایست په لټه کې دي، خو وا بورئ چې افغانې ښځې څه ډول جامې خوښوي. د ښځو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړی شوی جامې په بازار کې وپلوري؟
ساده کمیس ده او لاستونو کې چین ده، تر کې لیک پاولی کړ شوی.
مختلف دي لکه کتان شته، جاله شته، بیزوګان
په یو ورځ کې 50 لاس خصو.
کوچانه یو کالی او دودو دستور چا لکلو نه راوستو خار ته راوستو. دا خپل کلیوالو خزو
هم دیار لازمک همکاری فرشتي غني او راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې به په دې هم خبري وکړو چې افغاني کوچيني جامو څنګه سیاست ته لار پیدا کړي. اوس راپور ته وښی.
نن سبا په افغانستان کې د ښځو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی، خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمن یې پراخې او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلي خزینه جامې په نوي عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنگینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پولې یو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پولې کړ شوی دی.
لستونو
کې هم پولې کړ شوی دی.
اتور کمیس سره معمولا سره رنگ ټیکري انجنې په سر کې تا دا ګورم تان سره واسته
سره خېسته او سره خېګاری تر څو ساده کمیس خو ټکرای لیک شو خېسته معلومیږي.
بیا دلته تنه ته په دې پوهنتون کې دا رقم کالیا غونډه کنه نور انجونی هم شته چې
افغاني کالیا ما
نور انجونو ما غونډې پوهنتون کې هغه خو فیتر انجونو خو فی دا خو ساده کمیسته کور کې ما خسته کیږي او بازار کې دومره دی خلک توجه نه کوي ورته
د خزو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانستل شو. هلته هم تر ډیره د خزو هغه جامع نندارې ته وړاندې شوې وي چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستی شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي، ګلدوزي، پخته دوزي، ګراف دوزي او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوې غاړې به پکې ټومبل شوي وي. د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي ځکه چې هم نوي ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هره اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي خو کله هم داسې ورځ نه ده راغلې چې جامې یې خرڅې شوي نه وي.
منګه داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړې پکې ډېرې ساده غاړې ږدو او شیشو د مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنین جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک خو ډېر خوښوي او تولیدات زمونږ هم هفته کې شل یا دېرش جوړې دي. نجونې مخلي، لوی ښځې مخلي، منګه ماشومان ته، انجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه انجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومانو لپاره دي.
ځینې مېرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار ښه کړی دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي پخوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي خو له کله چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف په دې کې شوزنه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکه.
ګلنګار تیکه ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونه دي.
دا مترانه چا لیکنه کیفیت د دې خدا درې متکخ دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي چې خا بس 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاط یو 200 روپیه ورکی خطر وسه غوته کاری جوړي متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، 300 مشته، 400 مشته، هغه خپل د مطابق وس پر یو خبر درکنه.
په افغانستان کې خزي د فیشن او سټایل زیات مینوالې دي خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابې دوی له هم د کابل ازینې دوکانداران هڅه کوي د خزو مینې او اقتصادي وضعیت ته پکتو د سکمیسونه د خرڅلاو لپاره راو چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنڈل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډې سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ښې دي خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان نه راغله یو کمیس زر روپیه 800 اوس همدلته جوړیږي په 1500 ډېر ښه کمیسونه.
اوس خو چې ګورې تاسو یوه کراچۍ یې د په دې منبار یې مثلا فلمر کې دا نه خرابېږي ټوټې؟
نه نه خرابېږي، ټول اصلي کتان او نخ تکیه چې جوړو په وینځلم کې نه خرابېږي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډېر ښه او کله لزوړ سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښوونکي دي. ډېر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تېره شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي ښځینه بهرنۍ ماډل جامې پلوري وایي داسې ورځ هم راغلی چې ښځینه پیرودونکي یوه اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړې.
نوي ډیزاین ناراضي خو دلته خلک دي چې کپنې والا کمانو مایش کې او واقعي هغه ګوري لکه
ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته درته سیدی سي راځي وي ماته دا ډیزاین راکله کده غره نوې ماډل کې یا نوې ډیزاین کې نو کومګ بیا غي ته ورسره فرمایش ورکو لکه ماغه سي ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سومره خوخی په دې خاطر کومګ ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبارش وي نوې نور نه راخله لکه
د مزار شریف سیدونکو مهاجبین وای له بهرنیو جامو د تیل لپاره استفاده کوي چې نوې وسري ماډلونو نه پکې استفاده شوې ده او د هر سن لپاره مناسب دي هغه د دغه جامو بل ځانګړتیا دا بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګرې ښکاري
نوی فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او د آسیا په سطح دی خبر او بل دا چې وزن هم کم ښایي سپکې دي نو یعنې بهرنۍ جامې په دې خیری چې اسرائیل لري کمې جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي ښکلې جامې دي خو په دې هغه سې دوه ساعته یا یو ساعت لپاره ښې ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دومره راحت نه وي اما دا نور لباسونه چې دي البته مناسب لباسونه برابر لباسونه مناسب لباسونه په دې خیری چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستلی شو مثلا ډیر سات یو ورځ کې شو اغوستل دي په وخت پر اغوستل شو
که څه هم د افغانستان د ننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي خو بیا هم هر کال په لوړه بیا نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوړديږي
پدې ورسته یو کې یو شمېر هغه خزې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډیره د پارلمان وزارتونو او بیلابیلو ادارو څوکۍ نیولې د جامو سټایل هم توپیر کړی ځینې خو دومره ځانګړي جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ د جامو بڼې هم شهرت موندلی زموږ همکار فرشته غنی هم په پارلمان کې د کوچانو لاستازي فرزانه کوچي سره غږیدلې چې تر ډیره په رسمي غونډو کې هم په کوچاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوی ورته غوښی
کوچې د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسې په کوچیاني جامو کې لیدلې کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري
زه چې روز مره کوم کوچنۍ جامې پارلمان ته یا نور غونډو ته غونډم نو داسې ورځ دی نه وی شوې چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نور خويندو لمانه دانه پختي چې دا کالی د څوک درته جوړي او چیرته جوړي او موږ سره مرسته وکړي چې زه غواړم یو جوړ داس کالی ولرم خوشبختانه باید وایم چې موږ دغه د کوچانی دو دستور جامع ډیر ښکلی دی ډیر خاص او ناب شای دی ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی
کوم جامع چې تاسو غوندي اي دا کوچانو له جامو سره توپیر لري چې پکې د یو کې وسیږي کنه
دلته څو باریکۍ موجوده دي هغه چې مثلا کوچانی غوندي لګي جاغه خلاصي لګ ټکرای ټول نه دی دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو کته دا غوې ټکری لوی اما داسې چې ماغه سر پټینو داسې نه دی چې مثلا مخه دی بند ای ورته د کالی مخه خلاصه ښکاری غاړه ښکاری او ډیر خاصته معلومیږي دویم توپیر دغه دی چې موږ معمولا یوازې کمیس اغوندو دریم توپیر بدای چې اغوې ډیر شوخ رنگونه معمولا استفاده کوي نو موږ اغوې چې پر رسمياتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لک سنگینه او لګ دغه شوخی کټګوري نه وتلی رنگونه وسیږي او څلورم توپیر بدای چې کوم چې کوچان خويندې ته خپل هغه محلي لباس کوي هغه خپل دودیز لباس کوي دا غوې کمیسونه ډیر ګاندي مثلا ډیر ټیکاپ کې کارول شوی ډیر لوی لمن لري لستونیم ډیر لوی لوی اما زموږه تقریبا دغه اندازې لګوړې چې منځلو ته آسان کیږي ما غوندلو ته هم انتقال ده
کله تاسو شوی چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچنی کمیس پتن کړی وي
زه خو معمولا په هغه نور ناستو کې چې پاغه کې بهرانيان یا نور خلک موجوده زه خو کوم هڅه کوم ما خپل جامې پتن کوم خو کله کله بیا نور جامې ما غوندم وایم بیا داسې خلک ونه وای چې دا کوچې د نورې بخیز دنه دي هغه هم د موږ زدي خدا چې دا پتن او د دې لپاره چې د خپل دود د دستور او فرهنګ ته کار
په پای کې کدار ته وایي چې کلیواله په تیرې کوچیاني خزي څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو راورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي
دا ول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي هر کاروبار دی وړ ګام نه شروع کیږي مثلا تاسو په پام کې ونیسئ چې دغه د کوچانه یو کالی او دود او دستور چاله کلونه راوستو خار ته راوستو هم دا خپل کلیوالو خزور ته مارکیټ برابر کړی یو څوک ورغلی یو سیاستمدار یو وکیل یو انجنیر یو ډاکټر یو تورست ورغلی د دې سیمه ته غ کالید
د دې په ځان کې لیدلې دي، خوند یې ورکړی، بیا یې کوشش کړی چې هغه یو جوړ ځان سره ښار ته راوړي. بل اخره هم داسې دې ته یې وده ورکړی او دې کالي یو ډېر بازار موندلی، ډېرې هغه پیدا کړي دي. نو زه غواړم دغه خویندو ته ټولو ته دغه پیغام ورکړم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړئ، نو دغه خپله د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
دا نیمی نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همایون هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چاته مرای ورکړي.
اچار اچار اچار
چشا اچار
د ګوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خندرمون آیدون گو سلام، خونه مو خوشحال لالا پنتلویزونونو که انتخاباتی بازونه خواما پا درست که رواندی ترده چه خلق لاسا چهولو تا هم تیاره نیسی او خیی یو بل سر وم دباوی. زمانگ یو کرم لوحولو دباولو خالی نده، طول جلسه او بازونه مو پا وحولو دباولو پا انترسیگی. نخده ده چه باز که اون که پا جلا کتو که نولشی او بیاد سکیپ لاره سرم وصل کرشی. کنو سنوی ناغ سکان او نکان خوب یو بل تا نسر رسیگی، یوازی ده یو بل پی غرون باوری. دخ پراون پا پل که مو دیو انتخاباتی تیم لجنجال خبرو پاهم وکی؟
خانو څنګه شو هغه د مون کار چې مدا اوسې په پوسټرونو کې ونی لیکې؟ نه منم،
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکئ.
د ما د روغتیا یا معرف وزارت مله یاده به نه اوسې.
اوس نه کېږي بادته، وعده مې درسره کړې ده اعتماد را باندې وکړئ.
اعتماد نه دی پاته، زه خو په چا اعتماد نه سم کولای.
د اعتماد خبره به پرېږدو، اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکې دنده ولیکو. په دې نه د تاسې پیسې ځي او نه هم د بل چا، یوازې لیکل دي.
دا نور کاندیدان به راباندې خوشحاله شي، او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي.
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو، او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو. د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي، مثلا لومړی معاون، دوم معاون، د مالیې وزیر، د ښځو وزیر او نور. دا ښه ابتکار هم دی.
هو، اوس سړی په چای کې مادم نه شي کولی.
که دا کار ونه شي نو کمپاین غونډې هم نشي جوړېدی.
که تاسې نه جوړوئ زه جوړم، دوبومره بیکاس هم نه یم.
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه، موږ نشو درسره تللی.
غونډو ته یې هم اجازه نه ورکوو، تخریبوی. اوس خو د جوړولو څخه د تخریبولو کار اسانه دی. ته دې غونډه جوړه کړه چې څنګه یې جوړوې.
څه به وکړې
چې درې کسه مې در ولېږل تخریبولی شي؟ چې په غونډه کې یوازې د انتحاري دې وویل هم غونډه ورانه ده. برخوال باید د ښار په هغه بل سر کې هم رایټینګ نه کې.
ښه، زه یې همداسې به وکړو.
څه دې وکړل؟
راته کلک و چې په پوسترونو کې د موږ دندې هم ولیکه.
تا څه ورته وویل؟
اوس خو مې ورسره ومنله، خو نه پوهېږم چې اوس څه وکړم.
په یو څو پوسترونو کې دندې ولیکئ، په ښار کې کلک هم کوئ او ویډیو یې هم ورته راوړئ. خو کسانو ته دې ووایه چې سبا ته یې بیرته راوښکي.
آفرین، دا دې ښه چل را وښوده. د دوی په دفترونو کې به یم ښه غټ غټ ورته سریخ کړم.
او همداسې وکړه، نور مه پسې ګرځه.
دې ته وایي هوښیار او پوه میرمن. رښتیا چې د هر بریالي میړه شاته یو هوښیار او لایق میرمن.
کائن کے بین کے
دا خیانت بوٹے وہ شین کے
کائن کی بین کی
دا کاندید مخبور سپین کی
کائن کی بین کی
لا ڈالر ڈاکا خورجین کی
کائن کی بین کی
دا کمپائن اسب دی زین کی
کائن کی بین کی
تقلب تا جوڑ ماشین کی
کائن کی بین کی
و دا زما زڑگے بوشین کی
زین انتخاباتی تیمونا یوازی دا دیلو پارا میدان ترا وطلی چه پنونو زانون خرج کی لکن داسه
نو څنګه وکړو مونږ او تاسو خو په ټول هم 1500 کسان پیدا نشوي کړی چې یو کمپاین غونډه جوړه کړو
زه خو وایم چې هیڅ به انتخابات ونه شي
کوو نشیم زموږ تاوان دی او کوو شیم زموږ تاوان دی
څنګه
خو کوو شیم مونږ نشو ګټلای او کوو نشیم مونږ ته په لاس ناراضي
نو راځي شیم دا اوس ځانونو په چا خرڅ کو
په څه ډول
ورته وبوي چې مونږ ټول در سره یو ځای کیږو سره کوي اتمن سو غټي چوکۍ او پیسې راکوي
دا خبره د مام خوښه شو اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي آتمان مو یو کاندید اخلي خو که دا په قدرت کې چې دي دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې تیار به همدا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موږ رئیسان او والیان شي
نو بیا څه ته ورته ګورئ راځئ چې پرې ورشو
راځئ خو ټول به یې وخوله یو
ته غږېږه ورسره موږ به ټول هوهو درپسې وایو
راځئ چې ورشو مونږ خو غواړو چې له تاسو سره یو ځای شو ځکه تر نورو د تا صداقت لیاقت او موثره کړنلاره راته د ملت په ګټه ښکاره شوه که نه نورو کاندیدانو هم ډیر کوشش وکړه چې ور جذب وکړي
مننه پوهیږم خو تاسې څه غواړئ
مونږ سر له همدا اوسه غټې دندې او مصرف شوې پیسې غواړو دومره خو به راسره کوې
سمه ده خو
زړه مه وهئ له مونږ سره میلیونی ولس دی په لومړي پړاو کې د کامیابی ډاډ درکوو چې هر څومره کسان مو غونډو ته پکاري درته راوستلی شو
ښه په فیسبوک کې څومره کسان لرئ
ډېر زیات څومره چې وغواړې او بیا خو اوس یو سړی لس آی ډي هم جوړولی شي
ښه ښه داسې کسان هم درسره شته چې د موږ مخالفو کاندیدانو ته په فیسبوک کې ښکنځل وکړي
ډېر زیات د موږ ټول فیسبوکي کسان ښکنځل مار دي
بس سمه ده هر کلی درته وایم او ښه راغلاست
مننه خیر یوسی
سر له سبا به مو د فیسبوک کسان فعاله کړئ چې د موږ صفت او نورو ته ښکنځل وکړي
اوس دغه کیسه واورئ
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وکړي خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نویت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو تر دې چې ځینو اوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی د خپلوانو اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایج وویل خو دوی هغو اوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاکله خپرې کړې وي زیاتر انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډېره کوله چې دفتر ته ځي او چې ما به ورته وویل هو نو غلی او حیران به شو یوه ورځ یوه ملګري ټیلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم ما ورته وویل وعلیکم سلام هغه وویل څنګه یې ورته مې وویل شکر دی ښه یم ویل یې غږ دې بل ډول دی ښه نه راته ښکاري ورته ومې ویل روغ جوړ یم څه خاص تکلیف نه لرم وی ویل له ما یې مه پټوه غږ دې ښه نه ښکاري ورته ومې ویل سمه ده څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي ورته ومې ویل هو پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم
لامدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او وړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډیرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځې، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې تیلیفون ګل کړ. اوهو، زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزان، ستاره امینی، اله زرمتۍ، اوسۍ حکمت، او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جنال آباد 4.